د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مون ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې ته لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیمي یافته نه یو.
ښه، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیمي یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک په خپل د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک اوس زموږ مدد نشي کولی سو. هغه موږ سره مینه نه کوي سو.
هغه نن هم زموږ مدد کوي، خو که موږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو، موږ ستاسو دپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو دپاره موږ د مخکې نه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهیدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو.
خان او ندیم وروره، دا راته ووایه چې دا دوه درې ورځې چیرته رک شوی وي؟ بیخي اړو ښکارې دی نه.
مړه سلیم اروره، څه به درته ووایم، خو بس په ژوند کې دومره مصروفیات دي چې اډوزګارېږم تینه نه. ته وایه کنه، ته څنګه یې؟ بچیم ښه دي، کوروالم ښه ده؟
د الله پاک شکر دی، مونږ ټول روغ جوړ یو. خو ستا په باره کې لږ فکر مند وم، او فیصل سره چې پرون میلاو شوم نو ماته ستا په باره کې ډېر تپوسونه وکړل. نو در راته وی چې ما سره هم نه دی میلاو شوی او نه دی موبایل اوچتو. د خدای بنده، دوره خو چاته څه پیغام یا خبر لیږه کنه چې څنګه یې څنګه نه یې؟
یاره بس، تاسو ته خو زما د دفتر د حالاتو پته ده چې زه تینه نوزګارېږم، او ورسره نور کارونه هم شي، نو په دې وجه کله کله ډېر زیات مصروفیات راشي ژوند کې. خو باقي خیریت ته زه بالکل په خیر خیریت یم. ستاسو مهرباني چې تاسو ما یادوي.
زما خویندو، تاسو څنګه یې؟ کور کې خیر خیریت ته؟
او د خدای پاک شکر دی، مونږه خیو. دا راته وایه چې استزوی څنګه دی، ښه شوی دی؟
او شکر دی، اوس خو بالکل روغ جوړ دی. سبا ګل خور، ته څنګه او فیصله، ته څنګه؟
سلیم اروره، زه بالکل روغ جوړ یم.
سلیم خان اروره، زم خیمه، زما کورنۍ هم روغه جوړه ده، د خدای پاک شکر دی.
ډیر ښه، د الله پاک شکر دی چې مونږ یو ځل بیا په خیر خیریت او سلامتۍ سره دلته راوځای شو، او زمونږ کورنۍ او ماشومان ټول روغ جوړ دي. دې لپاره دی د الله پاک شکر وي. نو داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې لپاره مونږ په خپل ژوند کې د الله پاک شکر گزاري او حمد او ثنا کول غواړو؟
زه خو ډیره زیاته خوشحاله ما، او د خدای پاک شکر کوم. زما مور بیګار اغلی و مونږ کره، او دا غي ما سره شپه وا، مونږ ډیر ښه غپ شپو لګولو. زما مور مونږ کره ډیره زیاته خوشحاله وا. نو زه د خپل مور د پاره د خدای پاک شکر کوم.
زما د پاره خو د دین لوی خوشحالي نشته چې زه ستاسو سره ملو شوم، او مونږ یو بل سره کېناستو. واقعي چې زما زړه ته ډیره تسلیم ملو شو، او ډیره خوشحالي پیراته ملاویږي.
زمونږ یو خپل د بهر ملک نه په خیر خیریت کور ته راورسیدو. نو زه په دې د خدای پاک ډیر زیات شکر گزار یم.
زه هم د خدای پاک شکر ادا کوم. نن سهار زه خپل ملګری کره تللی وم، او هغه بیمار و، او کله چې مونږ کېناستو خبرې اترې مو کولې، نو ما په هغې باندې لاس کېښو، او د هغې دپاره مې دعا وغوښته، او هغې ما ته وویل چې خدای پاک ماله شفا راکړه او زه بالکل اوس روغه جوړه یم. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم چې خدای پاک زموږ دعاګانې اوري، او خدای پاک مونږ له شفا راکوي.
بېشکه، دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې الله پاک زموږ د دواګانو جواب مونږ لره کوي، او زه دې دپاره د الله پاک شکر گزار یم چې زما یو ملګری و، او د ډیر وخت داسې مې ورسره خبرې نه وي کړې. نو نن زما هغه سره خبرې اترې وشوې، او ډیر خوشحاله شوم چې د هغه د کور د حالاتو او د ماشومانو په باره کې مې واورېدل چې هغې ټول خیریت سره دي. نو زه دې دپاره د الله پاک شکر گزار یم. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د الله پاک شکر گزاري وکړو. مالک خدایه، زه ستا شکر کوم د رونو او خویندو دپاره، او دلته راتک دپاره مالک خدایه چې تا مونږ له په ژوند کې یو ځل بیا مو کرا کړه چې مونږ دلته راشو او ستا د کلام نه زده کړو کو. مالک خدایه، زه خاص طور باندې خپل ملګری دپاره ستا شکر کوم چې نن زما هغه سره خبرې وشوې او هغه روغ جوړ دی. نو دې دپاره ستا شکر کوم. د ندیم رور او فیصل رور دپاره ستا شکر کوم خدایه چې دیم روغ جوړ دی، او زه دی سره میلاو شوم، او دای چې هم خدای د کوم خبرو د پارستا شکر کوي، نو د دې هر سنلستانم ته لوی او عزت ملاو شي. امین.
مالک خدای زم ستا شکر کوم. مالک خدای ته ډیر مهرباني. مالک خدای کلم چې مونږ تا ته سوال او مننت کو، نو ته زمونږه سوال اوري. مالک خدای څنګه چې ما د خپل ملګری د پاره دعا غوښته، مالک خدای او تا خپل د شفا لاس پاغي باندې کیخو او هغه د روغه جوړه کا، دې د پاره زستا شکر کوم. تا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. امین.
امین.
نو زما رونو خويندو، راځي چې مونږ کلام مقدس را واخلو او نن به مونږه د پیدایښت د سپارې نه لستنه جاری ساتو. زه غواړم چې د پیدایښت د سپارې نه د 15 باب نه یو کیسه ولولو. نو راځي چې دا تلاوت خو په غور سره وورو، بیا به مونږ په دې باندې خبرې اترې وکړو.
نو مونږ به د لومړي آیت نه تر 20 آیت پورې آیتونه لولو. په دې کې لیکلي دي: سمودا پس ابراهیم خوب ولیدو چې مالک خدای ورته وایي، ابراهیم یریږم، زه ستا ډال یم او زه به تاله یو لوی نام درکوم. خو ابراهیم جواب ورکو: مالکا مالکا خدایا، ستا نام به ماله څه فایده راکي؟ زما خو بچی هم نشته او صرف د دمشق لازر زما وارث دی. ګوره، تا مال اولاد نه دی راکړی او زما غلام به زما میراث اخلي. نو د مالک خدای کلام یو ځل بیا هغه ته راغلو چې ستا غلام لازر به ستا میراث نه اخلي، ستا خپل زوی به ستا وارث وي. مالک خدای هغه بهر بوتلو او ورته وویل: آسمان ته وګوره، که ته د آسمان ستوري شمیرلی شي نو وی شمیره، ستا اولاد به د ستورو په شان ډیر وي. ابراهیم په مالک خدای یقین وکړو. نو مالک خدای هغه د خپل ایمان په وجه صادق وګرځولو. بیا مالک خدای هغه ته وویل: زه مالک خدای یم، چا چې په بابل کې د اور نه رو وستلې چې دا ځمکه ستا خپله شي. خو ابراهیم ته تپوس وکړو: مالکا مالکا خدایا، ما ته به څنګه پته ولګي چې دا به زما شي؟ هغه جواب ورکو: ماله یو سخی، یو چیلی او یو ګډ راوله چې هر یو د دریو کالو وي، او یو ګوګوشتکه او کنتره هم راوړه. ابراهیم دا ځناور حاضر کړل، حلال یې کړل، هغه درې څاروي په منځ نیم کړل او په دوو قطارونو کې نیم نیم یو بل ته مخامخ کېښودل. خو مارغان یې په منځ نیم نه کړل، ټپوسان په غوښه لاندې راغوټه شول. خو ابراهیم ته نه وشړل. چې کله انور په پریوتو شو، په ابراهیم یو درون خوب رالو او یره او توره تیارو هم پرې راغله. مالک خدای هغه ته وویل: ته دا خبره یاده ساته چې ستا اولاد به په پردي وطن کې مسافر شي، دوی به هلته غلامان شي او 450 کاله به پې ظلم کیږي. خو زه به هغه قوم له سزا ورکم چې دوی څوک غلامان کوي، او چې کله هغه پردی وطن پرېږدي، نو دوی به ډیر مال دولت د ځان سره یوسي، او ته په خپله به په ښه پوخ عمر کې په تسلۍ سره وفات شي او دفن بشي. په 4 نسل کې به ستا اولاد دلته واپس راشي، ځکه چې موریانو اوسه پورې دومره ګناه نه ده کړې چې زه دوی بهر کم. چې کله انور پرېوتو او توره تیاره شوه، نو یو د بل سکرو لوښی چې لوګی کولو او یو بل لرګی ناڅاپي راڅرګند شو او د ځناورو په منځ کې تیر شو. نو په هغه وخت مالک خدای د ابراهیم سره یو تړون وکړو. هغه وویل: زه ستا سره دا تړون کوم چې زه به ستا اولاد له د مصر د دې سین نه د فرات تر لوی سین پورې دا ځمکه ورکم، او ورسره د کینیانو وطن، د کنیزیانو، د کدمونیانو، د هتیانو، د فرزیانو، د رفایم، د عمریانو، د کنانیانو، د جرجاسیانو او د یبوسیانو وطن هم ورکوم.
ډیره مهرباني فیصل اروره، دا خو ډیره لویه کیسه وه. خو دا بخوي چې په دې باندې خبرو اترو کولو نه مخکې مونږ دا یو ځل په یاد باندې وورو چې دا مونږ ته یاد پاتې شي.
سلیم اروره، ما ته چې دا کیسه څومره یاد ده هغه به زه تاسو ته بیان کوم. په دې کې مونږ واورېدل چې سمو د پس ابراهیم علیه السلام خوب ولیدلو او خدای پاک ورته وایي چې یریږم، زه ستا ډال یم او زه به تاله یو لوی انعام درکم. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي: یا الله، زما خو اولاد نشته، ستا انعام به مال څه فایده راکي؟ خدای پاک ابراهیم علیه السلام بهر کو او ورته وویل چې اسمان ته وګوره، اسمان کې که ته ستوري شمارلی شي نو وی شمیره، زه به تاله دومره اولاد درکم چې د دې ستورو نه به هم زیات وي او هغوی له به زه برکت ورکم. نو په دې باندې ابراهیم علیه السلام یقین وکړلو، نو په دې وجه خدای پاک هغه صادق وګرځولو. نو بیا ورته خدای پاک وای چې مالا یو درې زناور راوله چې د دریو کالو وي، سخی، چیلی، ګډ، کونترا او ګوګوشتکه هم ورسره راوله. نو ابراهیم علیه السلام دا زناور راوستل او په منځ یې دوه کړل. دای په دوه قطارونو کې یو بل ته مخامخ کېښوستل، خو مارغانې په منځ دونه کړل. نو ټپوسان په دې غوښه باندې راغونډ شول او ابراهیم علیه السلام ته هغه وشړل. نو په دې وخت کې په ابراهیم علیه السلام باندې یو درون خوب راغی او دا د نور پریوتو وختو او ابراهیم علیه السلام په یره کې هم شو. نو په دغه وخت کې د غوښې په منځ کې یو بل لرګی تیر شو. نو په دغه وخت کې خدای پاک حضرت ابراهیم علیه السلام سره تړون وکړلو چې زه به تعالی خډیر اولاد درکم او هغوی به په یو وطن کې مسافر شي او څلور سوه کاله به په هغوی باندې ظلم کیږي، خو زه به هغه خلک مجرمان کم کم چې ستا په اولاد باندې ظلم کوي. نو کله چې هغوی د غلامۍ نه ازادیږي، نو هغوی به ځان سره ډیر زیات مال حال وړي او زه به ستا اولاد له د مصر سینا تر فرات لوی سینه پورې دا ټوله ځمکه ورکم. نو ماته خو بس دا یاده وه کومه چې ما تاسو ته بیان کړه.
ډیره مهرباني فیصله وروره، تاسو ته خدا کیسه ډیره ښه طریقې سره یاده وه. خو راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د فیصل ورور نه کمې کمې خبرې پاتې شوې.
په دې کې خو د فیصل ورور نه یو دا خبره پاتې شوه چې په شروع کې ورته خدای پاک وي چې تاله به زه اولاد در کومه، دستا به ډیر اولادی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې ما ته خدا سي نخکاری، ځکه چې زه خو ډیر بوډای ما، ما ته خدا سي خکاری لکه چې زما دا ټول مال حال چې کم دی دا به زما غلام ته پاتې کیږي.
او د هغه غلام نومو الازر. او د دین علاوه کچری مونږ د کیسې په اخر کې وګورو، نو یو څو خبرې د دام پاتې شوې چې کله فیصل رور د دې خبرې ذکر وکړ چې کله هغه خلک آزاد شي نو هغه ته به ډیر مال حال ملو شي. او بیا الله پاک حضرت ابراهیم علیہ السلام تا دا هم فرمایل چې تبا پوخ عمر کې په تسلی سره وفات شي او دفن بشي. او الله پاک ورته دا وویل چې عمریانو لا تر اوسه پورې داسې ګناه نه ده کړی چې هغه زه د دې وطن نه بهر کما. نو زما یقین دی چې اوس په مونږ ټولو ته دا کیسه په ښه طریقې سره یادی. نو زما ملګرو، راځئ چې په دې کیسه او په دې خبرو اترو باندې سوچ او فکر وکړو او وګورو چې په دې کیسه کې مونږ نن د الله پاک په باره کې څه زده کوو.
خدای پاک د ابراهیم علیه السلام سره دا وعده کړی و چې زه به ستا نسل او ستا قوم لا برکت ورکما او زه به دی واپس بیا هم دې ملک ته راولم او آباد به کم. نو دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. خدای پاک چې کلم سوادی کوي نو هغه خپلې وعدې پوره کړي دي. او دا هغه په کلام کې مونږ دا ګورو چې خدای پاک خپلې وعدې پوره کوي، هغه چې سم وی دا غینه مونته برکت ملاویږي. او بل خبره دام ده، خدای پاک به هر وخت د هر وادي د پاره یو قرباني وې د ابراهیم علی السلام نه غوښته. کله به چې ابراهیم علی السلام سکار وکړو چې په سبانه به تنه خدای رضاو، نو دا غینه پسته به ابراهیم علی السلام یو قربانګا تیارولا چې پاغه باندې به خدای پاک ته قرباني پېښ کولا او دا غو شکر به پیاده کولو. نو خدای پاک مونته دا خی چې تاسو هر وخت د خدای پاک شکر ادا کوي او کم یو کارم چې زموږ په جون کې پوره کیږي نو موږ له پاغه باندې شکر گزار کېدل پکار دي.
شبانستا خبره بالکل صحیح ده. خو زما په خیال په دې کیسه کې چې موږ سو ورېدل، نو د دې نه موږ دا نشو ویلې چې الله پاک په کلم حضرت ابراهیم علیه السلام سره سواده کولا نو اول به ورتوي چې تما ته قرباني پېش کا. موږ ته معلومه ده چې په ډیرو موکو باندې ابراهیم علیه السلام الله پاک ته قرباني پېش کړی ده. خو دلته کې چې د دې خبرې زما د پاره کوم مقصد دی، نو هغه دا دی چې الله پاک دا قتل چې آیا ابراهیم علیه السلام زما تابعداري کوي او کنا، نو ځکه ورته هغه د یو خاص عمر زناور یاد کی او ورته ووی چې په دې طریقه باندې دا ماته قرباني کا. ځکه چې د دې نه مخکې ته ابراهیم علیه السلام دا سوال وکي چې مالک خدای ماته به دا څنګه پته لګي چې ته به دا ځمکه مال راکې. نو الله پاک ورته د دې تړون او د دې وادي یقیني کولو لپاره وای چې ته داسې زناور راوله او هغه قرباني کا. نو ابراهیم علیه السلام هم هغه شانو کې څنګه چې ورته الله پاک حکم ورکړي، هغه ورته وای چې ته د دریو کالو زناور راوله، نو هغه هم هغه شانو کې. نو د دې نه موږ ته د حضرت ابراهیم علیه السلام تابعداري او وفاداری ښکاري.
او د خدای پاک په باره کې یو دا خبره هم ده، کله چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې راغو نو هغه ته وی چې ته یاري ګما زستا ډالې ما، نخدے پاک ہمیشہ مونگ سرائی او اغا ہمیشہ زمونگا حفاظت کئی او اغا زمونگا ڈال دے خو پکار دی چی مونگ داغا آواز بورو او داغا مرضی معلوم کو
پا دے کی دا خدے پاک پا حق لزیو خبر ادا ہم از دا کوم چی خدے پاک سو ہم کئی نو آغا دا انسان دا فیدے دا پارا کئی دل تک مونگا او گورو نو خدے پاک یو سڑیلا او یوی خزیلا دومر اولاد ور کئی چی دا هاگوی خپل هم ذہن کار نہ کئی چی زمونگ با بچی پیدا شی زکه چې د انسان د سوچ نه دا بهر خبره ده نو خدای پاک ور سره دا وعده کړی و چې ته د مصر د دې سینا تر فرات هاغه لوی سینا پورې نظر واچوا دا ټول زمکه به زستا اولاد لور کوم نو خدای پاک چې سه هم کوي هغه سي انسان نشي کولی که د ټول دنیا انسانان را جمع شي دوی په خپل ذهنونو باندې که ارس جوړ کی هر څومره نوی کارونه وکي دوی خو بالکل د دنیا د پاره خو به وکي خو خدای پاک چې دوی رقم انعام ورکوي نو هغه دا انسانان یو بل نشي ورکولې او هغه د دوی د کارونو نه هم ډیر لوی لکه څنګه چې مونږ واورېدل چې حضرت ابراهیم علیه السلام سره الله پاک کوم وعده کړی و او هغه ور سره پوره کړه نو نن سبا چې مونږ داخله کوینو دا د خدای پاک هغه وعده و چې کوم حضرت ابراهیم علیه السلام سره کړی و او خدای پاک هغه پوره کړی دا
فیصله تاسو ډیر خلې خبرې وکړې خو د کمی خبرې چې تاسو ذکر وکړ زه غواړم چې د دې لږ شان وضاحت وکړم لکه څنګه چې تاسو وویل چې الله پاک یو سړی او یو ښځې له دومره ډېر اولاد ورکړه چې په هغه وخت کې د هغې د سوچ نه دا خبره بهر وه نو د هغې د سوچ نه دا خبره په دې وجه باندې بهر وه او د هغې ځکه یقین نه راته چې د هغې عمرونه زیات وو هغې بوډاګانو نو هغې دا سوچ نه شو کولی چې ګینې اوس په د هغې اولاد پیدا شي نو په دې خبره باندې هغې حیران وو خو الله پاک چې وفادار دی نو هغه خپل وعده پوره کړه او یو بله خبره زه په دې کې وینم چې الله پاک ډیر زیات انصاف کوونکی دی او هغه خبره ما ته په دې آیات کې ښکاري چې کله هغه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ستا په اولاد باندې به څلور سوه کاله ظلم کیږي خو زه به هغوی واپس دې وطن ته راولم او دا ځمکه به ورکم او وایي زه عموریان اوس ځکه د دې ځمکې نه نه بار کوم چې هغوی لا اوسه پورې څه ګناه نه ده کړې نو کله چې ما دا خبره واورېده نر دې نه ماته دا یقین شو چې الله پاک واقعي انصاف کوونکی دی الله پاک نه غوښتل چې دا نور خلک د هغه وطن نه بهر کی او سمدستي دا وطن او دا علاقه د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد لور کی خو الله پاک ته دام پته وه چې دغه عموریان به په راتلونکي وخت کې ګناهونو طرف ته لاړ شي او زما خلاف په ګناهونه کوي نو ځکه به دا ځمکه او دا علاقه د هغې نه واغستې شي او د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد له به ورکړی شي
خبره ټوله د صداقت او د ایمان ده که یو سړی صادق وي او په زړه کې ایمان وي او په خدای باندې یقین ساتي د خدای د طرف نه به ډیر زیات انعامونه حاصل کی د ټولو نه لوی انعام خدا دی چې هغه به په خپل ضمیر کې خوشحاله وي هیڅ ملامتیا به هغه نه محسوسوي او ورپسې دویم انعام چې د خدای پاک دوست بشي لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی ملګری و په څه وجه ځکه چې د هغه ایمان په خدای پاک باندې او د هغه توکل په خدای پاک باندې نو که مونږ هم په خدای پاک باندې توکل ساتو او بغیر د څه شک نه په خدای پاک باندې ایمان ساتو او هر هغه کار کوو د کوم چې خدای پاک مونږ ته حکم کړی دی نو مونږ هم بېشکه چې خلیل الله یو
بېشکه دا خبره رښتیا ده مونږ له پکار دی چې مونږ هم د الله پاک ملګری او دوستان جوړ شو او دا به مونږ څنګه جوړیږو د دې خبرې ذکر ندیم وکړه مونږ له پکار دی چې په الله پاک باندې لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام په شان ایمان او یقین ساتو نو راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې مونږ د انسان پاک لبانې کمې خبرې زده کوو
ابراهیم علیه السلام په خدای پاک باندې یقین ساتلو نو دغه یقین په وجه باندې خدای پاک هغه د ډیرو قومونو پلار کو او هغه له ډیر برکتونه ورکل نو خدای پاک مونږ ته هم دا ښایي چې مونږ د خدای پاک باندې یقین ساتو
او بله خبره ده چې مونږ له هیڅ کلم نه امید کېدل نه دي پکار مونږ له هر وخت په خدای پاک باندې امید ساتل پکار دی کله کله زموږ په ژوند کې داسې مکرر شي چې مونږ څه د خدای پاک نه غواړو نو هغه وخت هغه مونږ ته نه ملاویږي خو خدای پاک هغه سیز هیرای نه کچری هغه زموږ د فائدې د پاره او زموږ د پاره خوي نو هغه به خدای پاک ضرور مونږ لرا کوي نو مونږ له نا امید کېدل نه دي پکار
لکه څنګه چې خدای پاک حضرت ابراهیم لا په انعام کې ډېر ځمکه ورکه نو زما د پاره د خپل ایمان انعام دا دی چې خدای پاک ما ته ډېر خلک وسپارل چې مونږ هغې ته د خدای پاک زیری ورسو
که مونږ په خدای پاک باندې یقین ساتو نو زموږ په معاشره کې یا زموږ په خاندان کې به داسې سختې تکلیفونه مونږ ته راپیخیږي خو خدای پاک باندې مونږ یقین ساتو، نو بیا مونږ له پکار دی چې په دغه وخت کې د خدای پاک نه امید نشو، ځکه چې دا ازمیښتونه یې که یو انسان په خدای پاک باندې یقین ساتي نو د هغه په ژوند کې به داسې موقع راځي چې هغه په سختو تکلیفونو کې راګیر وي، خو هغه له بیا داسې پکار نه دی چې هغه د خدای پاک نه مخ واړی او د دنیاوي فایدې لپاره لټون شروع کی. نو موږ په دې کیسه کې واورېدل چې د ابراهیم علیه السلام په څلورم نسل کې خدای پاک هغه خلق غلامان جوړ کړل، خو په هغوی باندې هم دا یو ازمیخت و چې په څلور سوه کالو ازمیخت کې هغوی دا وخت تیرولو چې کله هغوی د خدای پاک په دې ازمیخت کې کامیاب شول نو خدای پاک ورله بیا ډیر انعامونه ورکړل، څنګه چې موږ په دې حواله کې ولوستل. او که یو کس هم په داسې ازمیختونو کې کامیاب شي نو خدای پاک به ورله بیا دغه شان انعامونه ورکي، او دا مې یقین دی چې خدای پاک به د هغې نه هم ورله ډیر انعامونه ورکي.
د حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان چې څومره ساده و نو دومره ژور هم دی. موږ له د حضرت ابراهیم علیه السلام په شان توکل پکار دی. هغه په ایمان کې خو ساده و، په ژوند کې هم ساده و، خو د هغه د ایمان سادګي داسې وه چې هغه ته به خدای سم وي نو هغه به هغه شان کول، هغه به انکار نه کولو، خو کله کله به یې ګیله وکړه، ځکه چې ځینې کارونه د هغه په خیال کې ناممکن وو. خو په دې به تینه خدای پاک نه خفه کېدو، ځکه چې خدای پاک د هغه د نیت نه ښه خبرو چې هغه په کم نیت خدای پاک سره خبرې کوي. او دا خبره زما ډیره زیاته خوښه شي چې خدای پاک هغه ته ووایي چې ته به په تسلۍ سره مړ شي او ښه خپه شي. دا به څومره ښه خبره یي چې زموږ ژوند دې داسې شي چې موږ د خپل ژوند مقصد په ښه طریقې سره پوره کړو.
خدای پاک دې موږ له همداسې وس او توفیق راکړي چې موږ د خدای پاک په حکمونو باندې عمل وکړو، او څه چې د خدای پاک مرضي وي هغه په خپل ژوند کې وکړو. او څنګه چې خدای پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ته به په زوړ عمر کې په تبه او تسلۍ سره مړ شې، نو خدای پاک دې زموږ په ژوند کې هم داسې وکړي.
ډیره مهرباني زما ملګرو، موږ خو ډیرې خبرې اترې وکړې او داسې نورم ډیر څه شته کوم چې الله پاک په دې حواله کې او په دې کیسه کې موږ ته ښودل غواړي. خو زه غواړم چې اوس موږ د دعا سره خپل عبادت ختم کړو، نو راځئ چې موږ ټول په شریکه دعا وکړو. تاسو ټول ما سره په دې دعا کې شریک شئ. مالک خدایا، زه ستا شکر کوم د نن وخت لپاره مالک خدایا چې موږ ستا د کلام نه زده کړه وکړه، او کومې خبرې چې موږ زده کړې ته موږ له وس او توفیق راکا چې موږ په دې خبرو باندې عمل وکړو او دا په خپل ژوند کې راولو. مالک خدایا، او لکه د ابراهیم علیه السلام په شان ایمان ولرو او ستا ملګری جوړ شو خدایا. مالک خدایا، ته زموږ ایمان هم په صداقت باندې حساب کا، موږ له وس او توفیق راکا چې ستا په ټولو حکمونو او ستا په ټولو خبرو باندې عمل وکړو او ستا د مرضی په مطابق خپل ژوند تیر کړو. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. آمین.
آمین.
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام واوریده او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دین ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ سره رابطه وساتئ نو تاسو په دیش مهرباني مونږ سره رابطه کولی شئ. 00 50 02 50 00 00 50 00، یعنی 00 14 50 25 41 054. او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. هم دی خکولی شان پیغام سرا مونږ له اجازت راکئ. پر راتلونکي هفته کې به هم په دې ورځ، هم په دې وخت، او هم په دې میټر بینډ باندې د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.